کوي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له کبله د روغتون ته مراجعه کوي، خو ډاکټران بیا دوی ته سپارښتنه کوي چې نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو رانیسي. د میرویس روغتون مالی ملاتړ مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سي آر سي کاوه، خو شاوخوا یو کال مخکې دا مرستې پرې بندې شوې.
میروی صاحب زبی روختون د افغانستان په جنوب کې د مخالګو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز.
بندې ستنې په بایره ورو مې نه تنه په بایره کوو لږ بلان د لسنه د پټا دي شولې ته د سار سارې د لسترګې واوشته مې وړه مې په تکرمن جون نه چې د غاښ کې جنرال کې ورته ویل لږه.
دا غرختون هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي. د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې اتوان نه لري. میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري املاتړ کېده، خو شاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستې بندې شوې. کته هم د طالبانو حکومت د روختون لپاره میاشتنی 20 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړي، خود روختون سرچینې وایي د بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نورو اړتیاو لپاره بسننه کوي. د روختون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روختون په مختلفو برخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکو شکریا چې خپل لوري د درملنې لپاره د روختون تراوستي ازادي رادیو ته وویل.
د روزګان سره غلم سره شپه مې له بستر کړه ولته غول بوز چې په خنيته دلته چې مراوسته دلته نو خدغه د پرتاد وز د کان لو پلاستر و شو بعد ټولم پکې ماتي او موږ راوستره د غریبې تراس دلته ده په پیچکاری کټول شي ګرد مرته پکې ماتي والا ک بمبای کستن چا شي ټول مرته پکې ماتي دلته.
د روختون یو مهم څنګه څخه د ماشومان څنګه ده، خو دلته هم ناروغان او پایوازان د ستوندو سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکو سکینه وایي د اقتصادي ستوندو لامل پور کړي، څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره د روختون تراولي، خو دلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پندل سغوانی پور کړ د میوان د مراخور راغله مریض مده سخت پرته ده دلته چې راځم شربت هم په بادي د کلینه هم په بادي سیروم هم په بادي د شیانګرد په بارکې اوس مریض مده د نن درې مده چې د سخت پرته ده نامالونه درېج نه کوي درېج ګرد شان مش خپل په بار راتل کې وي په باور سره وړي ولا کې وش لرو دغه مسکینانو چې خپل د بدالي د مریضانو راوړل چې دلته راځم ارشه په بار وايي ورس په بار راوړل.
د هلمند وسیدونکو صاحب ګل وايي په روختون کې هیڅ ډول روغتیاي خدمات برابر نه دي. ډاکټران ناروغان اړباس چې له بازار څخه درمل او نور طبي توکي رانيسي.
د یمن ولایت څخه مریضان راوستل دي. دلته زموږ د مریضانو د دواو د خوراکي د هیڅ ترتیب نه دی برابر. موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو دا سم په وزن موږ سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لاس شپې یو سړی لاس شپې کې شدالته زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لاس پریوي ډوډۍ خوري خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. نو وروره موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره دی د دوا او د ډوډۍ کومک وسی. نو موږ یو 5000 لزر روپی برابر کړی هغه خپل کړیا د کړیا ترتیب برابر کړی. نو موږ ته د معلومات نشته چې د دې چا سره نشته مخ کې د تار څخه خدمت کړي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست او د میرویس حبزبی روختون د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرې دو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول. میرویس حبزبی روختون په 1350 هجری المریز کال د چین هیواد په مالی ملاتړ جوړ شوی. دغه روختون د چینای شفخانی په نوم هم مشهور دی او د 350 کلون رئیس د سویلي ولایتونو لپاره د عامه روغتیا خدمتونه وړاندې کوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي راډیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله تاسو ته وړاندې کوو. ناتو او د یو شمیر اروپایي هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې په بالتیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي. دا اقدام روسته لهغه کیږي چې په څو جدي پیښو کې مهمو سمندري تاسیساتو ته زیان واوخته. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د بالتیک سمندر د اتو هیوادونو مشرانو او د ناتو سرمنشي مارک روټا د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې تر یوې غونډې وروسته په بالتیک سمندر کې د څارونکو ماموریت د پایل اعلان وکړ. دوی په یو خبر پاڼې کې ویل چې د سمندر په تل کې د کیبلونو او نلیکو له ویجاړېدو سره مبارزه کوي او په وینا یې د سمندري تاسیساتو ویجاړول د وی نړیوال ستونزې ښکارندوی کوي. دغه غونډه د سه‌شنبه په ورځ د ناتو د سرمنشي مارک روټا او د فنلند، استونیا، ډنمارک، جرمني، لاتویا، لیتوانیا، پولند او سویډن د چارواکو ترمنځ جوړه شوې وه. د دوی په اعلامیه کې راغلي چې روسیا په بالتیک سمندر کې د خپلو سمندري بیړیو په وسیله سمندري امنیت او چاپیریال ته ځانګړی ګواښ رامنځته کوي. ناتو سازمان د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې ویلي و چې د فنلند او استونیا ترمنځ د کیبل مشکوکي خرابې وروسته یې په دغه سیمه کې خپل حضور زیات کړی دی. پر اوکراین د روسیې له بشپړې ارغل وروسته په بالتیک سمندر کې څو مخابراتي او برېښنايي کیبلونه زیانمن شول. کارپوهان د دغه کار د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیسي، خو مسکو د کار کې لاس لرل رد کړی دی. د ناتو سرمنشي مارک روټا وړمه ورځ د اروپا پارلمان ته په خبرو کې ګواښ وکړ چې دا ډول خصمانه اقدامات به بی ځواب پاتې نشي. د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په سپټمبر کې پر سمندري تاسیساتو چاودنی وشوه چې پایله کې نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ شو. دغه پایپ لاین اروپا ته د روسیې د ګاز لیږدولو لپاره جوړ شوی دی. د 2023 کال په اکتوبر کې د فنلند او استونیا ترمنځ پایپ لاین د یوې چینایي بیړۍ په وسیله زیانمن شو چې بیا دا پایپ لاین وتړل شو. په بالتیک سمندر کې د سمندري تاسیساتو د تخریب یو شمېر نورې پیښې هم شوې چې ناتو او اروپایي ټولنه یې سمندري خوندیتوب ته اندېښمنه کړې ده. ناتو داسې مهال بالتیک سمندر کې د څارنې ماموریت پیلوي چې له وړاندې د اوکراین د جګړې له کبله د ناتو سازمان او روسیې ترمنځ اړیکې خړې پړې دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د بوست کلا ته اندیشنې پیدا شوې دي چې باید ژر غمو خورل شي.
بلکې چې ما وولي د لکلا ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یاد وبو لارې په دغه شش شا پر شاوخوا باندې راتللی شي.
په افغانستان کې د ناول لوستونکو زیات شوي،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم.
شاعر حمیم جلال سیوی:
غزل معمولا ډېر زیات د احساساتو په وضعیت پسې د انسان اړه لري.
د هنري عکسونو له اصولو سره مو میرویس رسولي آشنا کوي.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي.
او دا به هم واوري چې د پېښور علي محکمه د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوو میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي.
هیله من نیم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کې تر هغه پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
د افغانستان د تاریخ د وی خور ارزښتمن آبی ډړنګې دوه اندیشنې پیدا شوې دي د بوست کلا ته. مخکې تر دې چې دا اندیشنې در سره شریک کړم، د بوست کلا په اړه حسین احمد زئی راپور لري.
بوست کلا د هلمند او ارغنداب سیندونو له تقاطع سره پراته ده. د دې کلا د جوړېدو کرنیټه نه ده معلومه، خو د ځینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد د مخکې له 1550 تر 1330 پورې واکمن وو، د یوې دفاعي کلا په توګه ودانه شوه. وروسته د بوست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه سیمه وه. ساسانیان له 2040 میلادي تر 1550 میلادي کلونو پورې واکمنان. د ساسانیانو په وخت د بوست کلا د یو مهم نظامي مرکز ترڅنګ د یو مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شوه. د اسلامي فتواتو په لمړی کې د بوز کلا د خپل نظامی او تجارتی اهمیت لامل مهم ځای ګڼل کېده. په افغانستان کې د اسلام لغ پرېدو سره د بوز د کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره واده وکړه. د بوز کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده. دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره نه، د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځانګړي استقامت او ښکلا لامل سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي.
د روسیې کې د بوس کلا ته ورغلی یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندیشنه څرګندوي. لدې ډلې لیکوال او فرانک پال غنی حسن د بوس کلا د وضعیت په اړه خپل اندیشنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپل فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 15 سانتي متر په اندازه کیندل شوې ده. په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر له دې سره زیاتی شي. ښاغلی حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوي وي، نو ولې دغه کار درېدلی او سرته نه دی رسېدلی؟ د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد د ډېر بډای تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لودیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتری په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا مشتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یو بېلګه ګڼلی شو. بوس کلا په اصل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دي چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپل د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خدا سي معلومیږي چې کلا فصل کې ډیر پخوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې ورستوي کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کومې ستونزې او نشي نشانی مو لیدلې دي؟
چې زه خپل لنجدې مې دا کلا ولیدل، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ د کوم ششک چې دی د ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتي په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده او ممکن دا ځکه کیندل شوی چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتي ژوروالی او 1.5 متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایته یا د محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا د ځکه کیندل شوی ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنی سوي دي. تاسو په نظر دا کار د طبيعي عواملو لامل سوي دي که بشري لاسوهنه دي؟
دا سي د ځای اوسیدونکو دا سي ویل چې دغه خپل اوسنی ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه ځکه ورته وکیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی قرباني شو سوي. نو اندیشنه دغه د ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدل د دې کلا کلا ډېر لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک شا پر شاوخوا باندې د اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایته نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماری او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخی قدامت ولرو. ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسیږي.
که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی، تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله پخه کړي او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای تر اخلاص دي، دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته، دا ډېره مهمه ده چې مخې ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده، او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سولو په دې باندې. که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي، یونسکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې یونسکو لپاره، خپل افغانستان لپاره دا ډېره مهمه ده. او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي، له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته، په خاص ډول افغانستان او د یونسکو په لړ کې دغه هم صفت ده کلا ډیره مهمه ده، ارزښت لري.
لیکوال او فرنګ پال غنی حسن سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د بوسکلا دروازه په نړۍ کې د جنو راپورونو لمخې تر ټولو زړه بردار دروازه ده. د پتی خان بړیز ته نقل په مشهور ناره کې هم دغه دروازه یادیږي چې وایي که جوی دی کلا بوس دروازې دی، پر یو پتی خان وزي پر دابلې د مور سوی ناری دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناول ډېر مینوال لري او خلک یې غواړي. یو شمېر ځوانان هم وایي ناول لوستل خوشي شي ځکه تلوسه لري او په خبره یې د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کیږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتېدو ته یو شمېر کیسه لیکوال خوشحاله دي. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وږم، سندلۍ، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل، دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختور په نور ویني، کم بختور په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده، دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته ځواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښیږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د ما د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ما ته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتماً ختم سي. نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمیر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډیر مینوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوی دی بیا بالخصوص د جمع په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډیر لري نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډیر وي هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصرفیت ولري هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله ثواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول په خوام ډیر زیات لوستونکي لرله اوس وخت کې نسبت نورو مسلکی او علمی کتابونو ته ناول بازار ښه دی یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
په جرمنی کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډیر لوستل کېدل او اوس هم ډیر مینوال لري. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې او په بس کې سفر کوي وینه چې اکثره خلک کتابونه په لاس کې ویني ناولونه ویل ولي او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډیر عام و. خدا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل تفکر منطقي استدلال عواطف دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکټرونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یوه لاتیني کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او تلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپله کړه او بیا په نولسم او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو لکه تاریخي، ساينسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایراني پولیسي ناولونه ډیر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډیر شمیر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمیر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي چې د یو شمیر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمیر سره داستاني آثار هم په کې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریښې په لرغونو یونان او روم کې موندل کیږي. د هومر اثر او دیسا او د ګلګامش حماسه لومړنی ناول ډول کیسې ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رنسانس دوره د ناول د رښتینې پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې او بیا ناولونه د موضوعاتو له مخې په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په وروستیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډیر تر سترګو کیږي. البته د ژوند له پرمختګ سره نویو وسایلو هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمیر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودی کسګنی چې په افسانو پیل شوی ریالیزم خپل کړي او د سیمبول په مرسته ژور رواني اړخونه راسپړل دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو غزل څنګه لیکل کیږي ل شاعر حمیم جلال زیس خبرې واورو چې غزل څنګه لیکل کیږي او لدوی به دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپل تجربه را سره شریک کړي.
ډیر وخت مې د غزل لومړی بیت مې په ذهن کې وی جوړ وی لیکلې مې وی خو بیا ډیر وخت کیږي چې نور ور پسنه لیکل کیږي کله کله کینم قصدن کینم یو څه لیکم بیا یې رنګم بیا یې ولیکم بیا یې رنګم کلمات بدل کم مفهوم بدل کم تشبیه و استعاره بدل کم نه ډیر بدلونونه فکر اولما سی بل اخر یو شی ترې جوړ سی. غزل معمولا ډیر زیات په د احساسات په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر انداسه ده شعر خپل د احساساتو ژبه ده موږ احساسات راخلو کلماتو کې اچو او به نور سره شریکو. ایما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په زوره توګه تړاو ولري او عمیق تړاو ورسره ولري نو بیا په غسرت کې کولای شي خپل احساسات اسانه هم بیان کړي کلمات ورته اسانه پیدا کړي خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي نو بیا د کلماتو موندل هم ستونزمن کیږي. همدا خبره د کله نه کله د انسانان د شاعرانو په شعر کې ودا سي دوره راځي چې د جمود دوره شعر نسی لیکلای ډیر وخت هم د سپات کیږي.
اوس هم د شاغلی جلال زی او غزل د دوی په شخ
زړه می غرزی خود رضای داسې د لکه چنوي سترګه هغه د فکلای داسې د لکه چنوي زوروبی می مگر بیا هم د عادت زما خوښ دی ان خپشی پر سبای داسې د لکه چنوي مینه دې زاینه شروع د خدای خبر چې زی به چرته هغه بل انتهای داسې د لکه چنوي ما ویریګه مسلمان ما شقن ول په غیخ کې په ګناه هم شي ګنای داسې د لکه چنوي ستا پتک لدغه خاره سما زړه خراب نه دی سپوږمۍ ښکاری خورنای داسې د لکه چنوي ما ته سوال دی پیدا شوی دا همیم د چا لزیده چې خپه هم بخندای داسې د لکه چنوي
لحمیم جلال زی څخه مننه چې دا شعر په خپل شخ په دې خبرونه ولوراوه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي په هر عکس کې دا کمال نوي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري د تخنیک لپاره مختک سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوی دی نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډیر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکی برخې د مسول میرویس رسولی نظر می په دې برخه کې اخیسته دی دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوسته ده هر هنر اصول لري د عکاسی د اصولو په اړه بل شاخلي رسولی څخه وورو
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده یا مثلا رول آف ثرد چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي اصلا یو منظره ویني په نهه مساوی دغه باندې ویشي،
یعنی دغه ټول منظر نه برخي
او
هر برخه باید لبل برخ سره یو شوی
یو شوی د دوه افقی او دوه عمودی کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونه کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړی.
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مو داده
د مطلب مو داده سی او منظر سی ویني تاسو باید درې خط دوه خط داسې وباسي او دوه خط داسې، یعنی
دا عمودی دوه افقی
او دا په نه
برخو تقسیم
برخو تقسیم کی او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا خیل آسیا ایلاند چاپ آسیا دغه کی هغه مهم شی او ځای کی راولي
دا تقاطع په هغه مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره اکسو کی باید هغه او ځای کی راسي
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شونه پرې برخه کی هغه سم کی
یعنی لیڈنگ لائنز یا لارخود کرخه طبیعی کرخه مثلا لکه لاره سندونه کټاره یا سوری دی لیدونکو سترګه دی اصلي موضوع ته بیایی،
یعنی پریکشک نشته چې یو واکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي یعنی ځینو شان لکه لاره او لکه سیوره دا ډیر مهم دی.
او مثلا ته وینې دا مطلب در صدقه ته سګوره لاره ده دا لاره هغه مهم شیطان خواتزی، یعنی د تاسو سترګې د لاره سره مهم تعقیبي یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
سی دی اغه مثلا یو چرته یو کولای زایده کولم کولای غرده او دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاری زی او د ایتاسترګي او دغه کټاری زی اغه جکس خدمیږي التی وخونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخشه یعنی د کټاری اخر باید یو دم پاکس کنی وي قطه شوی
نو
شی باید
نه کده سی مګرم اخر اکس جو یعنی کول راځي یعنی کټاروسی دغه کی د لیدو لیدونکو سترګي او خطبې
او یعنی دا حرکت ور کوي
حرکت کی او سینو دا شانس دی غو نه
مخ کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کی کڅام د متوازی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خط باید وستل شي لدی پرته تناسب پاکس کی پکار
تناسب بل دا د سه یو سیمتری پاکس کې مخه سي وي بعضی وخت یو تاسو عکس دا یو چوکاټ جوړ کړئ مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ یا لکړکې نه سه عکس اخلئ مثلا کړکې په کې راسي او د کړکې شاته منظرې د ښکلې راسي یا دروازه یا مثلا عکس د ښکلې ونه اخلئ ته د نورو پانو شاته ګوري او مثلا چارګرد پانو مابینه عکس اخلئ چې دا چارګرد شاخه د ونه پانی راسي دا دام ډېر یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبرات شه ده
تناسب دا رسې ته شی په چوکاټ کې راولې او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې د تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسون ډیر زیات شوی مې چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو هغه دروازې او کومه معلومی شو بیا ورس ته دغه لکه عکس دې په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیو شای
وسیم
یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب څه
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي ووسی دل خطر هغه څو تم دغه وای مینیم او غته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شیدا او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کورت جلبوی او دغه ته به حساب ستایل ته مینیمال یا مینیمال ورتوی سے دام یو سال دیا کا سیدا سے بازیا کا سان اخلی دام
یعنی او بخش یعنی منفی فضا مطلب لغشانو پی واکس کی دیچه دی اصل عکس یعنی اصلی فوکس پیغه من نوی
زیادتر خالی شایی مثلا ایچی حالت نسته مثلا
لکه آسمان
لکه دیوار سیده
او سپین دیوال دیش
سپین دیوال دیش دلتا مثلا ورکه او بل شایده مثلا آقا پیشو عکس ده او سپین دیوال ده مگم نوشان حالت نیستی توجه رجاب نکی
رسولی سبتا سویل سی کلا نا کلا دا خالی فضا منفی فضا مهمه وی او کلا مهمه نوی چه وقت مهمه وی چه وقت نوی مهمه
در جالب سوال او در سخت سوال ده او دغه توکس غواړي د مینیمال سټایل اکسنو واخلي او دغه وخت کې نو خخکاری نو ته ما په نظر منفي وخت کې بعد سه الټا لګزر بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو دی بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړایل مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شان دي سه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بد کاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډک شوی وي نو
ډک شوی مکم هلته ته هغه د تا مهم شی سه غواړي غو عکس واخلي هغه داستان سه ته د عکس غواړي سه جوړ کې هغه له بین وړي تاسو سره خو ته وړي نیم موټر مثلا البته اټس پداکس کې
معنا نه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرمولا مونږ واسه کو چې دا او موجی او درې او فقي خطي په واسه پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام هغه همیشه هغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ما مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدی تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیات افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښتې ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوه میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پریکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه یې غوښتي دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پریکړې هرکلی کړی خو اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دوه میاشتې لنډ مهلت دی ستونزې به یې هوارې نشي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې یوې محکمې د شاوخوا دوو میاشتو لپاره د بې اسناد افغان سندرغاړو هنرمندانو د ستنولو پریکړه ځنډولې ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نوي شوي دوی د خپل هیواد ته نستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې د حکم په خپل ډول کې لومړنۍ هغه دی خو ځینې افغان هنرمندان بیا وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو لوري د افغانانو د نیولو لقبله کړې چې د لنډې مودې لپاره ومنل شوه. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزې ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنې واجب ده هغه موږ سره یو ځای په کډون کې چې موږ تظاهرات وکړو بیا موږ یو عریضه وکړه دوی محکمې ته او دغه محکمه موږ ته هنرمندان لپاره فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره ده بسنه نه کوي. نو هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کال کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ډېر خپه فیصله وشوه یو خو نیول نیول دی بل دلته کې موږ ډېر مشکلاتونه سر سره یو کاروبار نشته دی نو زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی چې اوس موږ دې ځینې لاړ شو افغانستان ته زمونږ خو بل فن ازده نه دی زمونږ کاروبار شته نه خطر سره مخ کیږو
افغان سندرغړی او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روانې جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو خبریالانو مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولې دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا UNHCR له لارې پناه وغواړي. که چیرته د دوی قضیې دوی میاشتې وروسته عمل نشي نو د پېښور د علي محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورنیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي که لنډمهاله، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه مو هم دومره وه. زحمت شي بر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن اسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின கலி நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதின ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಖುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲ ಒಮ್ಮ ಖುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲ ಒಮ್ಮ ಖುದೇನ ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಖುದೇನ ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಖುದೇನ
کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا تا پیدا کرے